سلام نو وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې تاسو زموږ کلا زده رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړي او دوی په جواب کې هم دفاعي کلک جواب ویلی دی. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنگی الوتکو تیر اونۍ د دسمبر په 23مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې برید وکړ چې لامل یې تر 500 ډیر کسانو ته مرګ ژوبلې وخت واده دی. په جواب کې د دسمبر په 23مه طالبانو د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ همدارس د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو سوابي حمله هم وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټرو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واور ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې له 30 تر 140 سانتي مترو پورې واور ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیالس ولایتونو سره کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسکونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سره له نوې 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا ان او سی پرته په اسلام آباد کې پرې نه کړي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوالو نن ادعا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ورغله او هلته یې د سوریې له نوي مشر احمد الشره سره وکتل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اغلی بیربوک په وینا راغلی دي چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانس سی د بهرنیو چارو وزیر جین نویل بارو ته د اروپای ټولنې لمړنۍ جګپوړی ډیپلوماټان دي چې د دسمبر لاتمې وروسته چې د مشق د هیئت التحرير الشام د لیونی و او بشار الاسد له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته روسیه ته وتښتید سفر کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبی کوریا د واشنگتن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د دسمبر له 3مې راپدې خو چې ولسمشر یون سوک یول مارشال اعلان کړل کرکټ سره مخامخ شوی دی. واشنگتن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د دیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینک بعد د دوشنبه په ورځ ل خپل کوریایي سیال چوتای یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلی دی چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو د شمالي کوریا پر مسلې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر وایي په هیواد کې سکل دا ممکنه ده چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره شي. خوشحال دا دی چې د روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخته مرحله تېره شي. ولادیمیر زیلینسکی او د اوکراین له تلویزیون سره په یو مرکه کې چې تېره شپه خبره شوه زیاته کړه چې کله موږ امنیتي تضمینونه ترلاسه کړل او اوکراین کې مو د مارشالا د لرې کېدو فکر وکړ بیا پارلمان د انتخاباتو نیټه ټاکلی شي. د زیلینسکی د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره د 2024 کال د مې په میاشت کې پای ته رسیدلې خو پر اوکراین د روسیې د تیری له امله د دغه هیواد انتخابات لا هم ځنډیدلې دي. افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوی په بلاویا ښار کې نن ټیسټ لوبه دوهمه ورځ وه خو د اورښت له امله دغه لوبه وځنډیده. د اولمپیک تر ټولو زړه اتل اگنیس گیلیتی د جنوري په دوهمه په بوداپست کې د 103 کلونو په عمر ساور کړه. فرانس پریس خبري اژان سرګندوی چې گیلیتی ته 13 ونی د سګو تکلیف پیدا شو او روغتون ته انتقال شو. دا د جنوري په 10مه 104 دیش کلنه کېده. تاسو ته خراغلاس وایم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د دې مخ کې چې ادبي مجله تاسو ته وړاندې شي، د افغانستان اړوند یو راپور به درته وړاندې کو. د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه شوې ده. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګورباز ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې افغان لور ایرګام کاګه او ګوراب سیمو کې هاون مرمۍ وشتي او د دوی دفاعي ځواکونو یې بیرته کلک ځواب ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشیرو د سرحدي ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم خلک په خپلو کورونو کې دی او چاته تلفات نه دی وختي. فیروزی عزیزی پر راپور چمتو کړی تاسو یې واوري.
د خوست ولایت علیشیر ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تېره شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګورباس د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرښې د غاړې دریو کلیو ته بیروکام کاګه او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علیشیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې، خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي یې هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو یې دوام وکړ. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل:
نن شپه تقریبا یوه بجه دواړو طرفونو د لوی او کوچنیو وسلو ډزونو پیل شول. جګړه ونښته چې بالاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل، خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه موږ خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته، چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلی. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت علیشیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
بیګاش په شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یوه اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي، عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نه شي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نا وخت بریدونه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویان تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمېر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلي د سخت درځې د وجې ډېر کم شوي دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
د باندې یخ سوز لګیږي په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورېځ ده او په کوم لري خلې را مات دي.
لایو کلتور سر مو هم آشنا کوو. په شمې کې خلک په کندهار کې د فالودي د خړو توت لري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي په ایران واده کې په فالودا خو زرا سم پر ځای شخان وو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه د خپل شوبې شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به شي. په ځینو شهرونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څنا څه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا د کال ختم شو او د هیلو هغه څه ګل ونه کړ چې تمه یې و. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام نسم. نن سبا له کابل او نورو شهرونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېشي. له کابل پېښور او کوټې ته له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړي شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بی اغیز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د جنو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغیز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره د کتابونو بازارونه پرخیشي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپ نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موږ د قتلونو قضیه هلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې سږ کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د ویډل متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کرکټونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالی نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شڅي. کرستن هانا په دې ناول کې د وی ځواني امریکایي انجلی فرانسیس فرانکی ماګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټه رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنی وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیسته و او جنې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوی و. جزیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پی ایم ای باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوه وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیات کړ چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړې نعیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالې زلي د سخت دریځي د وجې ډېری کم شوې دي خو که په اورپا کې دا سی یو اداره خلاص شي نو پراتلون کې کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دیاړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وزد چ پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوي. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي، په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي، خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې لمنځه وړې دي. بل لورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخ بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وی پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهم لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژند. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت انشتاین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقی سره او په موسیقی کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواد نه دي وتلي لګڼ وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او سره ما غوښتل چې زه دغه لري هم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمندي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو. حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړی چندي.
بیا بستا سکلی تدرزم یار، ستاد دیدن دیر ارمال رم یار، بیا بستا سکلی تدرزم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استا.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د تجارانو څخه د هیله د چې د هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکړي. ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچېری سړی خپل وظیفه او یاد ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو نه چلیږي. معلومي ټول تر سړی کوردار دي، خپل پرزړه دي لاس کشیر دي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دای دی فوتا که زما روح یې زما ژوند د سولې کورسې، زما ګران هلمند د سولې کورسې، چې در تر از شین خالی بیا نسیا بند د سولې کورسې، زما ګران هلمند د سولې کورسې، زما ګران هلمند د سولې کورسې. خدایه اس که شمله د پښتون خایه د ګولو هر څه تر کې شو تر غربنده د سولې کورسی زما ګرانه هلمنده د سولې کورسی چې در تراسه شن خالی بیا لسیا بنده د سولې کورسی زما ګرانه هلمنده د سولې کورسی زما ګرانه هلمنده د سولې کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو پاړه خوښینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنی وي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو. د وسندره ام ډیر مشهور و چې د سولې کورسې وګرنه هلمنده د سولې کورسې اوس ته هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجیرادیو.com کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د کتابچې په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر عمان نیازی نظم لرو.
خبره لکه غلب دستنو په دې ګناه ولی څوک نه خوږیږي دا څراغ ولی بلیږي دلته په دې رڼا ولی څوک نه خوږیږي د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي لکه په ظلم د چا پټې سترګې لکه له درده چې څوک آ واخلي د دې جنون سترګې سکروټو غوندې د دې سارا نبز به ودروي دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي دغه جنډه به هوا ودروي زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې د دې څپې مستي د آس غوندې ده پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غیږه هوا تر چا چاپېره شي لږ د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي له تخیله پکې لار ورکه ده له تخیله پکې لار ورکه ده جلوې په هره جلوه لارې وهي د پایزیبونو په شرنګي مینې د پایزیبونو په شرنګي مینې د دې ښایست نبز دې سا واخلي سترګې دې شوخې باد اخیستې مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي
شغل نیازی مننه چې دا نسمی پازادی روی مجله پروگرام پخپل شاخ ولوراوه. لشیر با کسی تمخه کرو. دا توری جامعی پنوم دا فیصل زلان لنده کسی لدوی چخاو رو.
دا کال نمرنه ای واورا وره دلی دا. د باندې یخ سوز لګیږي په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په ښیښو مړې خولې را ماتې دي له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي ګنګس یم په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي د واورې په لیدو مې زړه دردېږي ټکان راکوي او ځوروي مې تېر ژمی همدا شپې ورځې وې دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو دې تورې جامې اغوستې وې ښه پکې ایسېده ما مې د ورور جمپر اغوستی و راباندې غټ و دې چې ولیدم له خندا شنه شوه خو ما یخ ورته بهانه کړ واوره درېدلې وه لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و ما د خپل جمپر کشه کش کړ دې هم ماسک لرې کړ موبایل یې راوایست دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل عکس یې واخیست بیا یې په کړس کړس وخندل لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه لږ ولاړ و یا یو ځای په موټر کې کښېناستو دې د واورې صفتونه کول خو ما له یخه سر چکاوه وروسته دفتر ته ورسېدو دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ و زما په لاس کې کامره وه د مایکروفون خولې ته نیولی و د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا فایل وکړ خبرې اخلاص کړې بیرته یو ځای روان شو اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې سهار مې چې فیسبوک پرانیستې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه پاس په کابل واورې ورېږي ساړو نیولي نازولي صورتونه زړه مې درد وکړ عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل تیر خاطره را یاد کړی دا نشته خو کوای هم نمیش وای لیدلی اوس ښار بل ډول دی له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي لمر تازه رالګېدلی د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هم هغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګې شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه، کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشولو ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي یار فیرات واده کې فالوده خورو. چر کاله مخې لا زرات په ځای شخان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دای کې لا بوچ په لا بوچ نه لا د قانون څه سره کوم جوړ شو. دا یا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلورلارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر م په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوړو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالداونو د سټوريجی مثال شجې باندې کړل شجې چې جوړ سپنه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپش کورین سپنه نه شپخې سپنه انو بیا لږ د بریر رنگ ورکو انو هغه چې مورکی انو بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش کو انو بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انو هغه کار څخه خلاص بیا نو لاندې شربت چوړو صبر اور چپل جته صبر مثال صبل جته را چې سم شربت تور چو انو هغه چې دغه کله بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د فچوینه ملوړي چې مساده خبره یو شی بالا بو دي شخان کې د نای سره چړې جوړا وروړي بار پالو دام واروړي یا شریخ واروړي یا پالو دا واروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د نای دود معمول دي نه د زم د خانه کې وروړي ام جوړای یو او دی ودري او ام پالو دا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رند غاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
تنن ولاړه ده سپین دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپین د انجلی سپین سپوږمۍ تنن ولاړه ده سپین دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپین مخی روشان دا پاک لا دا نور ڈک دی سپین جمال خون چی سپین پڑھنی نازک دی سپین پٹولی کی دا امزول معلوم دار دا سپین دی بدن تی سپین بلوڑی سپین غار دا سپین دنجلی سپین سپوش بیتنن ولار دا بنجدی بدن تس بن بنوڑے بن غار دے بنجدی بدن تس بن بلوڑے سپن غاڑ دے سپن دنجلی سپن سپوڑ میں تنن ولاڑ دے بنجدی بدن تس بن بلوڑے سپن غاڑ دے
Thank you.
دا ټول د خوش رنگ وګوره په ټول کې شي غنم رنگ رنگ د غنم رنگ هم د نن دی هم د جنگ پاکز ما سید عبدالخالق د زړه هندار ده سپینه دنجلی سپینې سپوږمۍ ته نن ولاړ ده پاکز ما سید عبدالخالق د زړه هندار ده سپینې دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړ ده سپینه دنجلی سپینې سپوږمۍ ته نن ولاړ ده spinyadi badan tuspin bilode spina ganada
azadi radio
مسلمانان کل سبق کلی پکلی دم دائی مسلمانان کل سبق کلی پکلی